یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه سلامونه په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. په عراق کې امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی وواشه. له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په سیمه کې به د ایران او متحد ایالاتونو روابط نور هم کړکېچن شي. که داسې شي اغېز به یې پر افغانستان څه وي؟ تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په یونان کې میشت افغان کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د نورستان والی وایي چې په کانتیوا دره او نورو نورستان کې د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي. د ایران رهبر د قدس د قمندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. د یونان د کډوالو په یوه کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه کمپ یوه افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز اژانس ته وویل.
په کابل کې د امریکا د سفیر
دی وایي چې په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې سوي دي. ماشومان ناروغه دي. خلک په دې کمپ کې ډېرې ستونزې لري. ملکاس کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومتري کې په یوه ځنګله کې موقعیت لري. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په دغه کمپ کې اوس مهال شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تګ لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هیوادونو څخه ورغلي دي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیوا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغې درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیوا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅ څوک غیر قانوني د یو ونې قطع کولو اجازه ورته ورنکړي. هغه ونې چې چپه شوي دي، وچ دي، وراسته کیږي، که د هغې نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کېده هغه به کوي، او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي یې په غیر قانوني ډول نورو ځایونو ته قاچاق کېدل. په فاریاب کې شاعر او لیکوال متین اندخوی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام سخی بیان نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دغه شاعر مړینه یوه ضایعه ده.
بامداد امشب دایی ازل را لبای گفتن. فوتشان را یک ضایعه بزرگ در بخش ادبی علمی و فرهنگی افغانستان می دانم.
شاعر او لیکوال متین اندخوی د مړینې په وخت کې 80 کلن و. هغه ته د جمهوری ریاست لخوا د ادبی فعالیتونو له کبله دوه وارې ستاین لیکونه هم ورکول سوي وو. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی د وژونکو څخه د سخت غچ اخیستلو خبرداری ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل سو. خامنه‌ای د غرض د سلیمانی پر مرګ درې ورځنۍ ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د ایران د قدس ځواک پر دغه قمندان هغه وخت نن سهار هوایي حمله وسوه چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د دوو موټرو په یوه کاروان کې روان وو. د امریکا پوځ وایي دوی دفاعي برید کړی څو په سیمه کې د سلیمانی لخوا د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو د طراحۍ مخه ونیسي. د ایران رهبر خامنه‌ای ویلي چې دا اقدام به د امریکا په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت انګیزه دوه برابره زیاته کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني څرګندونه کې دا وویل چې دا وژنه به تهران د امریکا په وړاندې مقاومت کې نور هم قاطع کړي. بل خو د امریکا یو عالي رتبه ډیموکرات ویلي چې د دې هېواد د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر سوي چې پکې مهم ایراني پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرون وخت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قمندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو ورسره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه راز زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان و، د پراخت او تریخوالي اصلي طرح او لاسونې د امریکایانو په وینو سرو و. خو د نوموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې داسې یو اقدام قانوني ستونزې راپیدا کولی سي او د حکومت د یوې برابرې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه کتل سی وی دی د ډیموکراټانو یوې سرچینې د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د امریکا د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چوک شومر هم تر برید مخکې نو خبر اسوي. سپین مڼې په دودیزه توګه د لوی پوځي اقدام مخکې د امریکا د سنا او استاذ جرګې لوړ پوړو غړو ته خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکي اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنۍ آسیا له دغه هیواد سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبه اشار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تاجکستاني چارواکو سره به د میرمن ویلز خبري اترې د سیمه ییزې امنیتي همکاري پر زیاتولو، د انرژي او اقتصادي اتصال پر پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر وده متمرکزوي. دغه پلان سوی سفر تر هغې یوه میاشت وروسته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې متحد ایالتونو په 2019 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا له 5 هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تړونه زیات کړي دي. امریکا د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ډیپلوماتیکو تماسونو د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې د چین سیاسي او اقتصادي نفوذ پر زیاتېدو دی او د دې هیواد فشار وړي څو د شینجان څخه ورغلي پناه غوښتونکي بیرته چین ته واستوي، هغه څه چې د ټرمپ د ادارې لپاره لویه اندېښنه بلل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا له لوري د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان وژل به پر افغانستان اغیز وکړي؟
ما به طرف یک تقریبا یک جنگ قریب الوقوع
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکوو. د نورستان کانتي وادره وروسته تر 300 کلونو افغان ځواکونو نیولې، هلته د سیمې خلک اوس د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
دلمونه که تقیده مونږ دینه غوښتنم کړی دی باید دلته چلوګری وشي، مونږ هم دو سره همکاري چې دو سره باید مونږ څنګه په څنګه ودرېګو.
د خوست فرهنګي ماشام ته مو ورولو.
خدای زما کور کندر ولې 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 خدا.
یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی وژل د یوې احتمالي جګړې د پیښېدو عامل ګڼي. دوی وایي چې شاید د امریکا د متحد ایالاتونو او ایران ترمنځ په لنډ وخت کې جګړه رامنځته شي او جګړه وشي او دغه پیښه به د افغانستان پر روانو حالاتو شاید منفي اغېز وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له ناجي صافی څخه اورو.
شیبر صاحب ډیره مننه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران قومندان جنرال قاسم سلیمانی د عراق د پایتخت بغداد پر هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو په یو برید کې وژل شو، خو پښتنه دا ده چې د مرګ ولې په افغانستان کې اندېښنې راپارولې. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي د سلیمانی مرګ به د امریکا او ایران ترمنځ جګړې ته لا زور ورکړي. نوموړي وویل
بین ایران و امریکا
د امریکا او ایران ترمنځ ډیرې دونکې ترنګلتیا سره موږ د امریکا او ایران ترمنځ په نږدې راتلونکو کې د وی جګړې درامنځته کېدو ویره ګورو. د ځل بدوړه هیوادونه ښکارا او پالنی ډول جګړې ته ودانګي. دا جګړه به وازی ایران کې پاتې نشي، دا به ټول سیمه ونیسي ځکه ایران په سیمه کې خپل نفوذ لري. امریکا هم پوځي اډې لري په خواشینۍ سره چې په دغه جګړه کې دواړه لوري له نیابتي وسلې کار اخلي.
ښاغلی آسی، په دې باور دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د یوې احتمالي جګړې د پیل یو ګواښ دا دی چې ممکن د ایران تر ملاتړ لاندې د طالبانو یوه ډله د سولې له مذاکراتو بهر شي او جګړې ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا د دې پروسې پر مهال به د ایران تر ملاتړ لاندې یو شمېر سیاسي ډلې هم د امریکا له لورې د سولې رواني پروسې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی چارواکي ویل د ایران او امریکا ترمنس د جګړې پرمسته کېدو سره به د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې هم جګړه تیز شي. د نوموړي په وینا ممکن له دې وروسته ایران له طالبانو خپل پوځي ملاتړ علني کړي. د خغلی آسی په باور د دې ګواښ موجود دی چې ایران به له خپلو نیابتي ډلو څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي هډو او تاسیساتو بریدونه وکړي. نوموړي وویل چې دغه هیواد به د ایران ملاتړي طالبان او له فاطمین ډلې څخه د نیابتي جګړې په توګه کار واخلي. ښاغلی یاسی ایران ته د طالبانو د یو شمېر جګپوړو استازو پرلپسې سفرونه په دغه هیواد کې د یو شمېر طالب چارواکو د کورنیو حضور او همدارنګه له طالبانو د ایراني وسلو ترلاسه کېدل په طالبانو د ایران د نفوذ مهمې بېلګې یاد کړي. د بلې خوا یو شمېر نور افغان څېړونکي په دې باور دي چې د قاسم سلیماني په وژل کېدو سره به د افغانستان د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته شي. داود ناجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر تنش زیاد شود در منطقه و
کچری په سیمه کې تاوتریخواله زیات شي او جګړه تیز شي، طبیعي خبره ده چې ایران هڅه کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امریکا ټول پوځي هډې د یو هدف په توګه وګوري او هڅه به وکړي چې په دې لار کې طالبان هم له ځان سره ولري.
د یادونې وړ ده چې امریکایي او ایرانی چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی. سلیمانی د امریکا په هغه برید کې وژل شوی چې د جمعې د ورځې سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. بلې شي برسې محترم
مننه ناجا جان ساپی له تاسو مننه کوم. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د پیښې په اړه تازه جزئیات له اوریدونکو سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنې له وړاندې ترتیب شوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوې وه خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانېدلو دا لاره خلاص کړو. د قناق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي دا لارې هم پرانستلې.
وسایط باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرده چه احتمال لری ده ورشتون جنوبی، جنوب لویتیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو تا هم وغزه شد. پا دی ورستیو که ده کابل ده هوا که کروالای دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که ته هم ده کابل و سیدون که ده سش کال ده واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه ده ورشتون ده کابل ده هوا که کرتیا را کم کرده خو بلخوا ده ورشتون ده افغانستان پزینو نور سیمو که ده خلک جوان لسخته و سرم خامخ کرده. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. ښاغلی عظیمي وویل په هیواد کې 9000 بي ځای شوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیر راضي نه دی. نو موري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست عوادیس بدخشان به موقع مواد
په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وي چې له شیوې څخه را کډه شوې وي. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنې دي خو هیله لرو دولت پام وکړي.
ارزو دارم که باید دولت توجه کنه.
د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عمل کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سپاهی پاسداران قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په عراق کې امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وواشه. د خبرونې په پیل کې مو د یو شمېر افغان کتونکو په وینا واورېدل چې شاید دا پیښه د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغېز وکړي او شاید دې ته لاره هواره کړي چې ایران په افغانستان کې مداخلې زیاتې کړي. خو له لویه سره دغه پیښه چې نوریاس نوري تعقیب کړې ده، له ده به واورو چې په دې برخه کې تازه جزئیات څه دي. نوري صاحب،
بلې شبر صاحب، د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای خبرداری ورکړی چې د ده په وینا د هغو جنایتکارانو په وړاندې به چې د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو ځواکمن قمندان قاسم سلیمانی وژلی سخت غچ واخلي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل، سلیمانی د عراق په پلازمینه د بغداد په لویدیځ کې پرون د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. خامنه ای د قاسمی د مړینې په خاطر په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په دو موټریسو کاروان کې پرون سفر کاوه، احتمالا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا پوځ وویل دغه هوایي برید چې هغه دفاعي بللی، د دې لپاره کړی چې په سیمه کې د امریکا پر ګټو د سلیمانی د نورو حملو د تنظیمولو مخه ونیسي. خامنه ای وویل د امریکا دغه برید به د متحدو ایالاتونو په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت اراده دو برابره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل د سلیمانی قتل به د تهران د متحدو ایالاتونو په وړاندې مقاومت لا پیاوړی کړي. البته د رویترز خبری آژانس د روحانی د دغو څرګندونو په حواله ویلي چې هغه پرون نن د تلویزیون لارې کولې. روحانی ویلی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د سلیمانی شهادت د په وینا د امریکا د استعمار طلبۍ او د اسلامي ارزښتونو په اړه د ایران مقاومت لا پیاوړی کړي. هغه ویلي ایران او په سیمه کې نور ازادي غوښتونکي هیوادونه به د دې غچ واخلي. ایرانی رسنیو هم په دې اړه د ایرانی د لوړ پوړو چارواکو اکثر لمن راخستې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شرزافر چې په ایران کې د امریکا ګټې تامینوي اظهار کړی او په دې اړه سخت اعتراض ورته وړاندې کړی. د ایران پریس ټی وی خبر ورکړی دی چې دغه شرزافر ته ویل شوی چې واشنگتن دغه اقدام د تروریستي دولت یو بربند اقدام دی او د امریکا رژیم به د ټولو نتیجو مسؤل وي. دغه راز د ایران ایرنا خبری آژانس هم د دې هیواد دفاع وزیر امیر حاتمی له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی تهران د سلیمانی د وژلو په مقابل کې ماتونکی غچ اخلي.
بله، لیکن نوري صاحب، امریکایي چارواکو د هغه د وژلو په اړه څه ویلي؟ که سم تاسو هغه نظامي برخې ته یوه لنډه اشاره وکړه، خو چارواکو څه ویلي امریکایي؟
پنټاګون ویلي چې ولسمشر د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ هم په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. د ایران د سپای پاسداران لکه څنګه چې مخکې وویل، د قدس ځواک مشر و چې امریکا یې د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. او دا برید هم داسې حالت کې وخت کې شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې چې موږ پوهیږو اړیکې هم یو څه کړکېچنې دي. په دې اړه ډیرو نورو ایرانی چارواکو، دغه راز د امریکا کانګرس یو شمیر غړو هم بیلابیل عکسالعملونه څرګند کړي، عکسالعملونه زښت زیاتي. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه په خپل ټویټر کې یوازې د امریکا بیرغ ایښی دی، او معمولا د امریکا مشران کله چې بیرغ ږدي او هیڅ لیکنې نه کوي، دا د امریکا د هغه برتري یا د هغه د ځواک ښکارندویي کوي. کله چې دوی یو اقدام کوي په دې ویاړي چې موږ دغه کار انتر سره کړ. اکسلمنه ډیر زخت زیات را روان دي چې موضوع ډیره نوې ده، ګرمه ده.
ډیره مننه نوریاس نوری. د ایران د سپای پاسداران قدس او قمندان قاسم سلیمانی د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوی دی، لکه څنګه چې نوری صاحب اشاره ورته وکړه. په دې برخه کې عکس العملونه زیات دي او په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیب کړو، چې ځکه د دې له خاطره یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د قاسم سلیمانی له وشلو سره به په سیمه کې حالات ډیر کړکېچن شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پارون پورې تړلې دره کانټي وا چې له اتلس کلونو وروسته افغان ځواکونو نیولې ده، هلته د ځنګل پرې کولو بندول خلک غواړي او دوی غواړي چې حکومت مرسته ورسره وکړي. چارواکي په دې برخه کې څه وایي؟ نور تفصیل د روحلا انوري پراپور کې.
کانتی وا درچې د نورستان د مرکز پارون جنوب کې پرته ده. په تیرو اتلس کالو کې په کې د حکومت پر ځای وسلوال طالبان واکمنو، چې د خلکو په خبره په یاد سیمه کې ځنګل هم وهل کېده. د کانتی وا شورا مشر محمد اسماعیل قانوني ازادي راډیو ته ویل د حکومت نشټوالي لامل یې ډېرې ستونزې ګاللې او ډېر لدې زوریدل چې د دوی د سترګو په وړاندې به د برېښنایي ارو په وسیله ځنګل پرې کېده او دوی به ورته څه نه شو ویلې. اوس چې کانتی وا کې افغان ځواکونه ځای په ځای شوي، ترې د ځنګل پرې کولو مخنیوی غواړي.
یو نه غوښتنه کوم، د ځنګل په برخه کې مونږ ډېر په تنګ راغلي یو، دلته دلمونه کته خیده او مونږ دینه غوښتنه کړې دي باید د دلته چلوګری وشي. مونږ هم جو سره همکاري وشي، جو سره باید مونږ څنګه څنګه ودرېګو.
د افغانستان اساسي قانون کې حکومت او ولس دواړه دند لري چې ځنګل وساتي، خو په یو شمیر سیمو کې تر اوسه نه حکومت او نه هم ولس په سمتوګه دغه دنده ترسره کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا د کانتیوا خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت ملاتړ دی او لدی وروسته به د نورستان د نورو برخو په څیر دلته هم ځنګل نه وهل کیږي.
تعداد چې نور هیڅوک غیر قانوني د یوونه قطه کول اجازه ورته ورنکي، هغه ونه چې چپه شوی دی وچ دی ورسته کیږي، کده هغه نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کيده هغه به کوي او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان په گاون کونړ کې اوس هم داسې سیمشته چې پکې د برقی ارو په وسیله ځنګل وهل کیږي او وهل شوی لرګي په بلابیلو غرنۍ ولارو نورو زینو ته انتقالیږي. د زراعت د مسولینو په وینا چې د تیرو څو لسیزو په دوران کې 25 میلیونه متره مکعب لرګي له کونړه وستل شوی دی.
تاسو له پیغامونو
دا د نګرهار ولایت د لالپی ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مه. زموږ د افغانستان دولت حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم ده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت چې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپی ولسوالۍ کې دلته افغاني خطر نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړې ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت کې داسې خلک شته چې هغه خلکو غم نه کوي، څوک یو وجبه په دولت کې نه وجبه سره نورې کوي. غریب سره بالکل څوک نه پولیس والے کی خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه وطن خاص چې په وطن خاص هغه کار نه کوي، هغه لږ کار کوي، لږ تنخواه دي. ها خلکو سره افغاني دي، اوس غریب خلکو راخص دي. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځا فلم د پاکستان ځا همدغه موټر په دې دی وغيرها وغيرها خوراک شي نن دا نه نو دا کول دی پاکستان نه موږ ته دې مشکل جوړ دی وسلام بل دې چې موږ ته پیغام نشي.
د خالق درزګان ولایت لزاب ولسوالی یو سرباز یم او چې موږ کوم نن یم یم موږ خپل ماشین نه لکې په کار کې کوم ماشین سفر او بدل شي نه لکې موږ په کې سوار کوو په مقامات نه غواو.
دا اورور اوس کوم اکسادل ته چالو دی د شپې یو ولس بجی دی اورور سلاریان در سره نه سلته د بیرات کی نرداو تا کا پر دروازه باندې اله چور راشتری دی اورور ګرد د سرخ نه درو دی دا اوس کوم اکساد راځي ورته و درې بجی 500 افغانی بجی 300 افغانی بجی 200 افغانی دا اوس کوم سود خوري چالو دی اورور ول پر مشران نه چلو بار دی و درو ترانسپورت نه کړی دی کتاب چا می ګرد سم د لیسنس اسنه در سره برابر دی بجی 500 بجی 600 دا در ولایت پر ارجنجر باندې دا چپاو شروع دی دا وس کوم کښه دا ورور
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په خوست کې د یو شمېر ولایتونو او جنوبي پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شو. د پروګرام تابعیا کوونکو له شاعرانو او فرهنګیانو وغوښتل چې په دې جګړه ځپلې ټولنه کې د ټولنیزو اصلاحاتو او د ولسونو د یووالي لپاره کار وکړي. نجیب الله الخیل د دې فرهنګي ماښامي په اړه له خوست راپور لري.
خدایا زما کور کندر ولې 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 خدایا.
د جمعې په شپه خوست کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل او جنوبی پښتونخوا د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون فرهنګي ماښام جوړ شوی و. د برنامه تابعیا کوونکو وویل له دې فرهنګي ماښامه یې موخه داده چې د بیلابیلو سیمو فرهنګیان سره وویني، د جګړه ځپلو فکرونو د رغولو لپاره کار وشي او په ځانګړي ډول د ټولنې د دې حساس قشر په منځ کې راشه درشه ډېره شي. د خوست په فرهنګي ماښام کې په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل دا ډول ناست د بیلابیلو سیمو د فرهنګیانو زړونه سره نږدې کوي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایی د دې فرهنګي ماښام تر ټولو ستر پیغام داده چې دا د څلورو لسیزو جګړې ځپلې فکرونه او ذهنونه ورغول شي، ځکه په زخمی زړه، فکر او احساس د ټولنې درد نشي دوا کېدلی.
زخمی زړه، زخمی فکر، زخمی احساس نه د ځان درد دوا کولی شي او نه د ټولنې. ډېر مهم چې زموږ مسؤلیت دی د یو آګاه تعلیم یافته او د ټولنې د یو حساس قشر په توګه باندې هغه دا ده چې څرنګه موږ د داسې یو ټولنې چې له رواني پلوه ډېر ځپلې وي، څرنګه موږ ټولنیز اصلاحات د دغو دپاره موږ علاج پیدا.
ځوان شاعر رفیع الله زمیر د فرهنګي ماښام ګډونوالو ته په زړه پورې ترنم وړاندې
کړ. ما ویدائی زبابر کا ولینا شم ایدا پا خپلتائی زبابر کا ولینا شم.
د دې پروګرام یو برخه په خوست کې د رسنیو کنټرول د استاد حضرت بهار ژباړل شوی کتاب او آسان وقایه او درملنه چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ اثر دی مخکتنې ته بیل شوی و چې ویناوالې په اهمیت خبرې وکړي. د پروګرام وروستۍ برخه کې ځوان سندرغاړي اعجاز افق سندری ویلي چې ګډونوالو په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کولی.
په خوست کې مو د فرهنګي ماښام په اړه باندې راپور اورید چې په دې کې د یو شمېر د افغانستان د ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې او همدارس د جنوبي پښتونخوا لیکوالو پکې ګډون کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحدی حقمل لکندهار پراستول اسمس کې لیکي امریکا په سیمه کې د سلیمانی له وژلو سره بلی جګړې ته ځان چمتو کړی دی. دی وړاندې لیکي چې دا پیښه غندم. حکمت الله حقپال لزابل لیکلی دی د قاسم سلیمانی د وژلو پیښه د افغانستان د سولې پر بهیر ډیر زیات تاثیر وکړي. عصمت الله له هلمند لیکي د ایران او امریکا جګړه د افغانانو په ګټه ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ د امریکا او ایران کړکیچ ته اندېښمن یو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ لیکي دا اندېښنه ده چې د امریکا او ایران جنگ په افغانستان کې پیل نشي. عبدالرحمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د قاسم سلیمانی پر وژلو خوشاله یم ځکه چې ایران به په افغانستان کې له مداخلې لدی سره لاس واخلي او د امریکا تر فشار لاندې براشي. یو شمېر نور اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو اس ام اسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځای اړوبلی کې ورشتونه دلته درېدلې دي. خاکسار له کونړ لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې بې ګټه دي. او یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکلی دی چې په نورستان کې د افغاني د ترویج پروسه ډیره بریالۍ مخته روانه ده. وړاندې زما رایا زما حق پروګرام لرو د افغانستان د انتخاباتو بحث په دې پروګرام کې اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د یونان د کډوالو په یو کم کې میشت افغانان وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دغه کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي. د نورستان چرواکي وایي چې اجازه نه ورکوي په کانتی وادره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه چینګه کړې ده. په فاریاب ولایت کې شاعر او لیکوال متین انخویی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 80 کلونو په عمر مړ سو. د فاریاب د اطلاعاتو فرهنګ ریاست دا یو ضایعه ګڼلې ده. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبر ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو هوایي حمله کې ووژل سو. د امریکا یو عالي رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هوا د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر سوي چې پکې مهم ایرانی پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. او ټاکل شوی د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکي اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځني آسیا له دغه هیواد سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوی ده. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي سوی چې د جنوبي او منځني آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبه ښار کې وي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رائے زما حق خبرونه ته مو زه امید ظهیر مل هر کلی کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو لخوا د شویو ټاکنیزو شکایتونو بررسی یا څېړنه پیل کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټولو شکایتونو په پرتله د ټاکنیزو جرایمو اړوند شویو شکایتونه ډیر دي. ورپسې ټاکنیزې سرغړونې دي چې دویم ځای کې قرار لري، خو ټاکنیز اشتباهات یا تخطی لک شکایت لري. ازادي رادیو ته د تصنیف باندې د یو شمیر ولایتونو سندونه ورسېدل چې خی ډیری شکایتونه په لومړی کټګورۍ کې ځای شوی دي چې باید په سم ډول وڅېړل شي. نن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو د تصنیف باندې او څېړنې پر موضوع بحث کوو. راسره خبرونه کې ملمانه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو لویاندویانو زرمینه حقجو کاکړ، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیرا رسا، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فضل غنی حقمل، او د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې غړی متی الله ابراهیم زیسب دي. خرغلس خبرونه ده. زمينه جان، بحث لته سي پایلوم د تصنيف بندي پایله څه شي؟ پرې معنا باندې چې څومره شکایتونو ته اعتبار ورکړل شو او څومره شکایتونه به اعتبار شمیرل شي.
سلامونه تاسو ته، د بحث کډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته. د تصنیف برخه داسې یو برخه ده چې د شکایتو د ثبت وروسته پیلېږي او شکایت درجه بندی کیږي او کټګوري کیږي. د شکایتو موضوع معلوم کیږي او هغه شکایت چې اماري عاجل ده او اماري داسې ده چې باید هغوی ته په لومړی سر کې رسیدنه وشي، هغوی تصنیف بندی کیږي. په کول کې ویلی شو چې دا داسې پړاو ده چې شکایت دسته بندی کیږي، لاغه نه وروسته بیا د بررسی برخه پیلېږي.
یا یو بحث په تصنیف بندۍ کې دا هم مطرح کیږي چې با اعتبار شکایت او بی اعتبار شکایت، یعنی کوم شکایت ته اعتبار ورکول کیږي او کوم ته نه. 14500 شکایتونه ثبت شوي، له ډلې 100 ته اعتبار ورکړل شو او څومره نه.
تصنیف بندۍ برخه کې د شکایتو د اعتبار او نه اعتبار برخه معلومیږي نه، دا په بررسی کې دا معلومیږي چې کوم شکایت با اعتبار ده او کوم یې نه ده او کوم یې رد کیږي. په کل کې مونږ هغه شکایت ثبتو چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرمونه پیژندل شي. هر هغه شکایت چې جرمی بنه لري، تخطیانې دي، تخلفات، مونږ هغه ته رسیدنه کوو. هغه چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرایم نه دي، هغه رد کیږي، هغه په بررسی کې مونږ.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې بهیر پیل شوی دی په څلور دېرش ولایتونو کې. تازه معلومات ترې څه شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کې په ټول ولایت کې د تصنیف بندي برخه ختم شوې ده او بررسیان شروع شوې دي. زمونږ همکاران اوس د بررسی په حال کې دي. د بررسی نه وروسته او هر هغه وخت چې زمونږ بررسیان تمام شوي، مونږ به انشاءالله ټول هر اړخیزه معلومات به تاسو سره شریک کړو. خو اوس زمونږ همکاران د بررسی په حال کې ده، تازه بررسیان شروع شوي.
مننه کاکړ صاحب. بیا راګرم سمیرا جانې، پر ټاکنو د څار بنسټونه د تصفیه بندۍ د مرحلې نه څه ارزیابي لري؟
سلامت جناب. سلام خدمت شما مهمانان عزیز در برنامه، همچنان شنونده های عزیز شما. در حالی که ما از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی قدردانی می کنیم و نسبت به رسیدگی دقیق، هنوز که بخش رسیدگی ایشان شروع نشده و در قسمت تصنیف و در قسمت تحلیل که تازه شروع میشه، ولی گزارش های ما از این می رسانه که برخی از کاستی های در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه وجود داره. امیدوار هستیم که کاستی ها باعث نشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی همانند کمیسیون مستقل انتخابات متوسل به نقض قانون گردد.
از جمله سونزی تموشاره وکړه، کومې سونزی تسهیل؟
از جمله یکی، عدم حضور تعدادی از کمیشنران در برخی از ولایت هاست که به ما گزارش شده و همکاران ما گزارش داده که در تعداد از ولایت هایی که کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور ندارند و یا هم در برخی از ولایت هایی که شکایت ها بیشتر درج شده، تعدادی از کمیشنران محدود بوده و کم حضور داشتند. در ضمن کندی کار که در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی و وقت کمی که مثلا کمتر از 10 روز به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت داده شد، فرصت مانده مطابق به میاد قانون، و ما نگرانی از این داریم که هر قدر که اگر به این شکایت ها دقیق و همچنان منصفانه رسیدگی صورت بگیره، ولی با آن هم وقت زیاد نیاز داره، چون 16500 شکایت رقم کمی نیست که به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شده، و نگرانی ما بر این است که وقت بیشتر باعث طولانی شدن پروسه نشه و همچنان از طرف دیگر باعث نقض قانون نشه.
مرنه دیر زیاد اقمال سب معلومات مصدی تاسی هم نگدی سلور زر شکایتونه پا تکنی شکایتونو کمیسیون که ثبت کردی، چه دستاسو د شکایتونو لدلی کم یو تا قانونی سند پتوگه مندی وقت ورکل شوی ده منولا و کم یو تا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهیر مل سب تاسو تا ده بحث قدرمنو گردون که اون که تا و همدارنگ استاسی در آلیو اوریدون که تا سلامون و احترامات تورنده کم. منگا چلور زر شاوخوانه بلکه 15000 شاوخوا مورد شکایتونه ده شکایت محترم کمیسیون سر ثبت کردی دی. اگه که مختلف کتگوری دی چه تقلب، تخطی، جرائم و همدارنگ زین نور موارد دی چه ده ابتدایی نتایجو بانده دیر تاثیر گذاره دی او دیر مهم موارد دی چه منگا ثبت کردی دی. زمونگا تخنیکی تیم پا دی برخه که در شکایت و کمیسیون سر کار کهی او هیله مندیو چه در شکایتونو ترسیدگی وشی. کسه هم تیر زل هم منگا یونیم زل مورد شکایتونو ثبت کردی و دیرو ترسیدگی ندشوی. بیا هم منگا امیدواریو چه در شکایت و کمیسیون در طول موارد و چیدی در قانون مطابق، در طرز العمل مطابق او خپل بی طرفی وساتی او داسې فیصله اعلان کې چټول لوري
عمر قدم غړي پورې چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار سره ډول روان دي. ساسې ټاکنیس ټیم تر خوخت دي
تر اوسه پورې لکه څنګه چې راسا خور ویلې د کارونه ډیر په کندي سره مختزي، باید پروسه کې لګ هم له دقت نه کار واخیستل شي او هم سرعت نه.
دقت نه هدف ځان په دقیق ډول باندې شکایتونه وڅېړل، یعنی تر اوسه پورې سیړنې بهیر په دقیق ډول نه دی.
که څه هم دغه بهیر تر اوسه په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، د تصنیف بندۍ برخه بشپړه شوې ده او نور مراحل هم کمیسیون ورباندې کار کوي، ولی دقت او سرعت دا زموږ لپاره لومړیتوبونه دي او زمونږ ټینګار دا دی چې کمیسیون باید په کاملاً بے طرفی کې لږ دقت نه کار واخلي. اول خو دوی باید هغه خپل اداري پروسیجرونه تکمیل کړي او همدارنګه د دوی کارمندان باید حضور ولري په دغه پروسه کې. والی په ځینو ولایتونو کې مونږ وینو چې تر اوسه دغه پروسه په ډېره کندۍ سره مخ ته ځي، او همدارنګه کوم موارد چې مونږ دوی ته سپارلي دي هغې ته هیله مند یو چې دوی توجه وکړي، رسیدګي ورته وکړي او د قانون مطابق. مونږ له قانون نه خو نور څه نه غواړو، فقط کوم موارد چې مونږ وړاندې کړي دي هغې ته باید په کاملاً بې طرفۍ او په پوره دقت سره توجه وشي او دغه وڅېړل شي او په نتیجه کې داسې پایله ترینه راوځي چې ټول لوري قانع وي او ومني.
مننه ابراهیم صاحب. ستاسو نیوکه هم همدارده چې کارونه په ورو ډول باندې مختزي سستي او همدا ډول شکایتونه هغه چې شوي دي د دقت برخې ته پام زیات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو من منو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به څو ټکي داسې په جلا توګه ووایم. هغه یو داسې له بعده مرغې نه ووایم چې مونږ د پاتلس کاله کې تقریبا دا موام ځل ټاکنې دي چې ترسره کوي، یعنی الیکټورال ریفورم چې هغه په نړۍ کې یو اصل ده پس له هر ټاکنو نه اصلاحات. خو په افغانستان کې متاسفانه مونږ اصلاحات مختص کوو اشخاص و افراد و رهبری ته. څه دا ستونزه بیا دغسې نورې هم ځان سره ستونزې راولي، لکه اوس یو تاسو وګورئ چې بعضې اوس که زه ووایم چې ما 15 شکایت ثبت کړي، شاید بعضې دوستان ووایي چې ولې 15، خو که تاسو د کمیټاک شکایتو د کمیسیون چې وایم د یم دلته سه تاسو ولیدل دوی په 15 کټګوریو باندې تقریبا څه هغه هم کره ټول کې تقریبا شپږ اووه کټګورۍ ته جوړیږي، د زیات نه کیږي. نو اصلي ستونزه دا ده زین مر صاحب سے دو دوی هغه پخوانی فرمونه چې راستن ترجمه سوی یا ورد بای ورد ترانسلیت سوی، تاسو مجبور اید چې پا فرم چه دکاوی چه که محل ذکر کهی، تاسو محل ذکر کهی نو بیال دینا سیاسی برداشتم کهی، بیا پا کمیسونو باندی نیوه کم زیادی کهی، متاسفانه سیاسی نیوه کهی یا نو پا اصطلاح آقا کاذب رقابت هم رامن سر از ایچی ده شکایت و حجم زیادی گیز داده شکایت و حجم کلست تاس شپار زر و پینزه سوای دوی چا تا عملی کار نی کرده غطا دیر ریخیه شپار زر و پینزه سوای ورق استل مخی وای در دیر وقت کار لاری. اصلا قضیه داده سه مونگ دری رقبه مسئله لرو پا انتخاباتو که چه او تخطی ده تخلف ده و جرائم ده انتخاباتی ده. ده ما حیله داده چه ده شکایت و محترم کمیسون باید هم دغه درې کټګورۍ ته دا سره تقسیم کا. هغه شی چې زه ډېر نایل کړم د کمیسون یو غړی ورځ وویل چې جناب رویدار صاحب فقط ما پخوانی هم کار و هغه په ټاکنه باندې پوهیږیم، زه پوهیږم چې هغه عملیاتي کار کړی، خو سبا ته خپله خبره بیرته اصلاح کړه. هغه ما نه ده اورېدلې د ویل چې په یولس ولایتو کې اصلا شکایت نشته. هدف دا نه ده که تاسو دا 14500 شکایت وڅېړئ، یعنی دقیق هغه د تخطي په برخه کې تخطی په برخه کې تخلف په برخه کې تاسو خود په خود ازید اتل از در محلو یا نون نظر محلو بیاش میرنه تا صدا فکر کوم دی اکثر تیمونو غوښتنم داد بیاش میرنه. خب بیرته بیا هم خاغلی الیاسی په دې برخه کې یو خپل معذرت وړاندې کوي چې مونږ کې دا په اصطلاح ظرفیت دا توانایی نسته، صدا هم ستونز بنده دا د ټاکنو باندې ډیر تاثیر کوي. ولې چې ټاکنو خپلواک کمیسون تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایت کمیسون بعضې کړنې د خپلواک د ټاکنو له کمیسون نه متاثره کیږي. او بله مسله دا ده چې دغه شکایتونه په دې حد رسیدلي، زه فکر کوم چې بی پلان کمیسون د ټاکنو کمیسون کله چې عملیاتي پلان جوړوي هغه باید شکایتو له کمیسون سره هم شریک کړي، او د شکایتو کمیسون دې پلان ته په نظر سره خپله بودیجه خپل پلان ترتیب کا. چه اوس در غجه پوری زه گورم دوی فکر کوم چه دی ستاف په خاطر یا خپل پرسونل په خاطر باندې ډیره پراخه بودیجه هم لري، او ستاف هم دوی کم ده. چه دوی وسه خغل رساویره چه دوی بازه کمشنران نسته، دوی ولایتی کمشنران پدی اپتا پولایتی کمشنران هم نکیگی خب داوه چه دوی پی یو آماهنگی که خوص یو آماهنگی ده دوار کمیسون رو ترمنزه نسته، او ده تاکن کمیسون زه تیخ پل اعتبار لبانزه ور کرده. چه لغونه پا گرده سره دوی کرده وای چه داغه بیاش میره نای کرده وای چی شاید چه دیر مهمه دی چه وست کمیسون شکایت و کمیسون تزه دی ما وراندیز مشورم دادد دی ما وراندیز داده ارتا چه اول یو سلو دیار لس محله سمده اوست لسق دی در ملوگ نپورت دی دوی باید پا اول کنفرانس مانده دابه اعتباره کری وی دوام جرائم تا باید رسیدگی وشی.
فکر نکوی روی ابراهیمزه سب دا غخته نده دی قانون پر اساس مانده داگوی پریک دی بیای و جلا بحث که اما اساس غخته نده
بکل دی منگا غخته نه همش خلاف دی قانون نده دا قانون که گوره دا زیل یو نونسه ماماده دوام فقره قید کرده دا دا مسئله چه اغا شاید چه دی پیستلا تکنالوژی لبرخ
نه مستفید نه هغه ذاتی به اعتبار ده د شکایت د خپلواک ټاکنو خپلواک کمیزون اوس یو بل ډیره جالبه مسله سره پیدا شوی چې دوی هغه یوزر ته کوم چې ډیر شکایت او ستونزې مندل ته دي چې د رای ورکون کې تعداد لرای نه کم زیات دي او دوی هغه در ملک کوم چې د رای ووټر رجستریشن رجستره کوي یعنی چې د ووټر تعداد معلومه هغه یوزر ته متاسفانه سره شکایت کمیسون لاسرسی نه لري دا هم ستونزه ده کمیسون د انتخاباتو ده کمیسون ستونزه ده چې هغه چې نوماندان ته یوزر ورکو ای کاش په سر کې د شکایت کمیسون ته یو یوزر ورکړی نن به دا ستونزه کمه وه او بل خبره دا ده چې در ملوک له کمپنۍ سره کوم قرارداد شوی د شکایت په څېړنه کې هلته کوم شی هغه ته اشاره نه ده شوی دا بل ستونزه ده د شکایت د کمیسون پر وړاندې
چې نه پوهېږي سره به څه رقم به موضوعات ټول اجازه راکړي چې حضور صاحب سره مطرح کو یو په ولایتونو کې د کمشنرانو کم دی چې ولایتي کمشنران مونږ حاضرېږي بل د کار هغه سرعت چې هغه د ورنۍ در حال کې چې تاسو شپږ ورځې نور په ولایتونو کې لږ کار لري او هغه ټکو ته چې خغلی ابراهیم زی اشاره وکړه ساسې جواب څه دی؟
در نخست می پردازیم بر جواب حرفای خانم رساس خانگوی فیفا. موضوعات را که اینا بیان کردن عدم موجودیت کمشنران ولایتی، خوشبختانه مردم باید ذکر کنم که در همه ولایات کمشنران ولایتی حضور دارند در جریان انتخاب، در جریان شکایاتی که بررسی می شد در مورد روز انتخابات هم کلن کمشنران حضور داشتن و فعلا هم در 34 ولایت کمشنران ولایتی حضور دارن البته. و موضوع دوم را که اشاره کردن نبود پرسنل کافی به خاطر بررسی شکایات، پرسنلی که نیاز است در کل شعبات و یا هم دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی حضور دارند، اگر در جریان پروسه ما هم خلای را دیدیم و یا هم نیاز به این شد که همکاران ولایتی ما را زیاد کنیم و یا هم در دفتر مرکزی، ما این مشکل هم حل خواهد کردیم و خوشبختانه به این مشکل بر نخواهد خوردیم. و موضوعی را که ابراهیم زای صاحب اشاره کردن 11 ولایت، ما تایید میکنم حرفای رویدار صاحبم در این مورد. موضوع قسمی بود که بیشتر از 75% شکایات در دفاتر مرکزی ما در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود و 11 ولایت اصلا شکایت در کمیسیون ولایتی به ثبت نرسیده بود. زمانی که ما شکایت اسکن کردیم که می‌خواستیم به ولایت بفرستیم از دفتر مرکزی، در اینجا معلوم شد که در مورد 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در خود ولایت نرسیده بود، به ثبت در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود. زمانی که اسکن کردن شکایت پروسه آغاز شد، ما فهمیدیم که در 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در دفتر ولایتی به ثبت نرسیده، در دفتر مرکزی ما به ثبت رسیده. ولی کلا مشکل جدی وجود نداره، همه کمیشنران در کمیسیون ولایتی حضور دارن، مشکل استاف یا هم پرسنل هم وجود نداره. و موضوع را 13 محل 113 محل را که آقای ابراهیم زای صاحب گفتن که باید باطل میشد، کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هیچ محکمه تا زمانی که بررسی های کلی شان تمام نشه فیصله نمیکنن. هر زمانی که فیصله بررسی کلی ما تمام شد، نگرانی های خود دستای انتخاباتی با ما شریک ساختن. بر ما میار این است که احمد را پیدا میکنه و یا هم محمود، میار بر ما این است که عدالت و شفافیت انتخاباتی را تضمین کنیم. و هر زمانی که اینا گفتن 15 شکایت به ثبت رساندن و ما استقبال میکنیم، مطمئن هستیم شاید 15 شکایتی که به ثبت رسانیدن کلا با اسناد و شواهد بر ما تسلیم کردن و بیشتر از 8000 شکایتی هم که تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیده، بیشتر از 4000 شکایتی را که تیم آقای حکمتیار به ثبت رسانیده، نمی قسم دستای دیگر. امیدواری ما قبلا هم بر این بود که شاید شکایت کمتر به ثبت برسن و پیشنهاد ما هم به دستای انتخاباتی بود، چون تجربه تلخ را که ما از انتخابات قبلی داشتیم می بود که آمار بیشتر شکایت به ثبت می رسید ولی متاسفانه زمانی که بررسی آغاز می شد، مرحله تصنیف آغاز می شد، اکثریت شکایت و یا هم تکراری می بودن یا هم اسناد و شواهد معجب علی از اونا وجود نداشت. به اساس یک موضوع را که موضوع وقت خانم رسا یادآوری کردن، کلا تلاش ما بر این خواهد بود که ما نیم به مو میاد تعیین شده و میاد را که قانون بر ما وقت داده به این شکایت رسیدگی کنیم. ولی درست است، بر ما تقویم خیلی مهم است، مهمتر از او عدالت و شفافیت انتخاباتی است.
زمینه جان، یو مسئله چې پرون زنیو سندونو ته ازادي رادیو لاس په عراق هغه تصنیف بندي دغه ورقوي په دغه کې الف بی جیم دال کټګوري باندې شکایتونه وشل شوې چې تر ټولو مهم یعنی ډیر شکایتونه په الف کټګوري کې ځای شوې دي. په دې معنی باندې چې باید په سم او دقیق ډول باندې دغه شکایتونو ته وسیړل شي. اوس دغه شپږ ورځو ته په کتو چې تاسو په ولایتونو کې لري او د شکایتونو دی لوړې کچې ته فکر کوئ چې د اولې کټګورۍ د دومره شکایتونو چې په ډیری ولایتونو کې دي سیړل کیږي په خپل وخت؟
نهایتا تلاش ما بر این خواد بود نو روزه که کمیسیون ولایتی ما وقت دارن به شکایت رسیدگی صورت بگیره، ولی 100% اطمینان نمیدهیم، چرا که تعداد شکایت خیلی زیاد بود و یک مشکل تعداد آمار شکایت بود. مشکل دومی بود که اکثریت شکایت در دفتر مرکزی به ثبت رسانیده بود، حالت اسکن کردن از اونا چند روز در بر گرفت، بعد از اون تصنیف بندی آغاز شد. اگر اکثریت شکایت در کمیسیون مرکزی به ثبت نمی رسید، بعد از مرحله شکایت ما تصنیف بندی را آغاز میکردیم. نهایتا تلاش ما بر این خواد بود یاد را که قانون داده به اساس از او پیش بریم، ولی اگر قرار به این شود که بین زمان و بین شفافیت ما یکی را معیار قرار بدهیم، ما شفافیت انتخاباتی را معیار قرار میدهیم، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی و سرنوشت ساز است و باید کلا شکایتی که به ثبت رسیده به طور جدی و به طور بی‌طرفانه و به طور کلی بررسی صورت بگیره تا قناعت همه دستای انتخاباتی
باشه. مننه سبیر جان، شکایتونو در بررسی پر محل اوس محل بررسی شروع ده، کوم ټکو ته پام وشو، کوم ټکی په معیار وګرځول شي، حداقل کسان قانون روخانه کړی خود طرز عملونو پر اساس باندې او هغه ډول چې پروسه شفافه کی او خلکو ته د باور وړ وګرځي په ځنګړي ډول ټاکنیزو ټیمونو ته غسه شي.
حالا که مرحله بررسی است، مطمئنا همکاران ما حضور دارند در تمام ولایت ها و همچنان در داخل دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی از جریان بررسی که کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت های مواصلت شده از سوی دستای انتخاباتی را رسیدگی میکنن و بررسی میکنن، همکاران ما اوج حضور دارند، ولی هنوز امروز اول روز است برای تحلیل و برای بررسیش. مطمئنا که آخر گزارش ها را با ما شریک خواهد ساختن، ولی به عنوان پیشنهاد ما اعلامیه را دیروز به دست نشست سپردیم. البته دفتر فیفا که هم مشکلاتی را که ربط میگیره به کمیسیون شکایت انتخاباتی و به عنوان مانع بر کار کمیسیون شکایت انتخاباتی صدرشان قرار خواهد گرفت، همچنان بر پروسه مشکل ایجاد خواهد کرد، هم او را ذکر کردیم و هم راه حل هایش. از جمله یک مورد، مورد زمان بود که زمان یکی از اصل هایی است که در پروسه انتخابات باید بیشتر در نظر گرفته شود، و دو نقطه که طویل شدن پروسه به خیر پروسه نمی باشه و ما قطعا طرفدارش نبودیم، ولی ما پیشنهاد کردیم که اگر قرار باشه این روزها کافی نباشه مدت تعیین شده بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، در راه حل ما پیشنهاد کردیم که اینا دلایل و توجیهات خود را با طرفهای زیدخل شریک بسازن، تا اینکه بعداً به عنوان یک چالش، به عنوان یک چالش از طرف تکت های انتخاباتی بر از اینا مطرح نشه و این مشکل ساز نشه بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، آنچنان که کمیسیون مستقل انتخابات با این مشکلات روبرو شد. در قسمت تصنیف و در قسمت اسکن و در قسمت شکایتی که ثبت شده بود، همکاران ما نظارت کردند، مشکل جدی وجود نداشت. در قسمت بررسی هم هنوز همکاران ما، چون اینا تازه ای پروسه را آغاز کردند، همکاران ما اوج حضور دارند. و یک مورد دیگر هم که ما در اعلامیه گفتیم از عدم حضور کمیشنران را که یاد کردم، در ولایت هلمند کمیشنران از کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود ندارند، در ولایت فرا دو کمیشنر وجود داره در حالی که باید سه کمیشنر باشه، در ولایت‌هایی که بیشتر شکایات درج شده و به اونا بر کمیشنران بیشتر نیاز دارن تا پرسر مدیریت بکنن، در تعداد از این ولایت‌ها تعداد کمیشنرها کمتر هستن. و ما هدف از ما وقتی که چالش‌ها را در کار کمیسیون انتخاباتی می‌بینیم و مواردی را که می‌بینیم که پروسه را صدمه می‌زنه و راه حل‌هایی را که پیشنهاد می‌کنه، مطمئنا حمایت از پروسه است و ما با عنوان همکاران و حامی پروسه انتخابات در کنار کمیسیون های انتخاباتی مطمئنا باید راه حل هایی را پیشنهاد بکنیم تا ای که پروسه ست منابید.
مننه حقبال سبوس که چیر تا وقت زیاد نیسی دهش سیدن مرحله ټاکنیزو ډلو ته پکی کوم ابهام تر سترګو کیږي او آیا که غزیگی ده منولو ده ورته
د سولې او اسلامی عدالت ټیم په دې برخه کې د ارسومره چې دغه موده وغځیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط زموږ هدف دا دی چې باید انتخاباتي عدالت تامین شي، شفافیت رامنځته شي او نتایج داسې اعلان شي چې ټول لوري ومني. که څه هم دا د وخت غځېدل دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر لري، ولی بیا هم که غواړو چې دغه بومبست نه وځو او په افغانستان کې انتخابات یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي، ښه به دا وي چې که وخت هم ونیسي ولی شفافیت پکې رامنځته شي، دقت نه کار واخیستل شي، عدالت تامین شي، قناعت حاصل شي، دا بیا د افغانستان په خیر ده. ځکه وای دری کې یو متل ده، وای هر قدر دیر آید خوش آید. نو څومره چې که په ځنډ باندې هم دغه نتیجه اعلانیږي ولی ټول لوري ومني او افغانستان د یو بل بحران نه وژغوري، دا بیا موږ ته د منلو وړ.
ابراهیم زه صاحب، اوس ټاکنیز جرایم ډیر زیات په کې وړاندې شوی دي شکایتونو په لړ کې. فکر کوئ چې د ټاکنیز جرایم او څېړل د پروسې دغه پایلې بدلولی شي؟
زه غواړم چې دوه خبرې یادې کړم. یو داسې یو سل دیارلس مهال ته کاکړ اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې موږ اوس په دې باندې پوهیږو چې ټول خلک تقویم وایي په ټاکنو کې یو اصل ټایم ټیبل ده چې هغه متاسفانه له وخت نه نقص وایي. زه ډېر دې باندې سرخوږی هم په کار نه ده. اوس موږ وایي چې دغه پروسه ټاکنې یو حقوقي او تخنیکي پروسه ده، پایلې سیاسي دي او سیاسي پایلې کوای سي چې بې ثباتي رامنځته کړي. همدا اوس موږ یو بې ثباتي سیاسي پایله کې نو موږ نارمل حالت کې زه کاکړ صاحب سره موافق یم چې باید وڅېړل شي، اما باید نارمل کې په دې خاطر چې د دې پروسې اعتبار بېرته راوګرځول شي، حداقل دغه دوه درې مورد چې لکه مرغ غوندې روښانه دي کمیسیون کوای سي چې په پریس کانفرنس باندې په اصطلاح د خپل ځان د اعتبار په خاطر او د پروسې په خاطر باندې دغه شی اعلان کړي، وای بیا به دوی باندې اوس امیدواري او باورمندي دوه هغه ټکي دي. څه امیدواري ده؟ هیله من یم خدای وکړه داسې وسي، یو دا داسې شاید وسي. په دې خاطر چې باورمندي رامنځته کړه، د یو سل دیارلس محله ماد ویته اشاره وکړه. او بل په کمبود پرسونل زه فکر کوم الیاسي صاحب ما اشتباه نه کړي دي، دوی یو کمشنر ده، هغه ویلي چې موږ د پرسونل کمبود له وجې نه هم موږ بیا شمیرنه د موږ له توانه پورته ده بیاش میرن. او قاتل از شکایت از در فهم تکنیکی لازم نه دی او سیاسی از بلاد راست زدار تو صدا بیاش میرن. اینی کوای سی ستر دیر حد دا پوری قینات ورکی دا پروسه لادی حالت نواتل او دی که دیر کم شکایت و کمیسون گرم نده سیوال او دو دری چلور موردون. اگه موارد دادی سی در شکتاکن و خپلوا کمیسون کلس قانون نقص که یا وقت ما پیا دیده که شکایت و کمیسون ماون میده که دازی لویستم ده اقرب بانده پای لیلان نکلی نو بیا مون پویگ سو دوی سر چیو نو پویم سو دوی چیو سر او کرد. در شکایت در تاکن و خپلوا کمیسون پلای برنامه که ویرسی مون قانون نقص کردی قانون دوی ته اجازه ورکړي، دوی مکلف کړي چې کچیر دوی باندې شکایت هم نسبت کیږي چیرته قانون نقص کیږي دوی باید بغه کې اقدام وکړي. خو خبر اداده چې دوی دوستان ته مشوره میداد چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کې یا شکایت واسه چې ټاکنې پروسې سره ځي تاسو په خپل خبرو کې باید پارادوکس رامنځته نه کړي. کله تاسو په خبرو کې پارادوکس رامنځته کیږي په سرنوشت گرفتار کیږي لکه ګلاجان څخه گرفتار سره
عالم فکر نه کوي. ابراهیم صاحب چې بزری پارادوکس د وخت زمان ته په کډو رامنځته کیږي، اما باید لاغنه سوء استفاده ونی شي.
سوء استفاده خود ته مسله ده، مسله ده چې دوی ته دیموکراسي نه او پایله ده. تاسو ګورئ او د کمیسون له آدرس نه څکل پارادوکس رامنځته کیږي. زه ته هر څوک حق لري چې بده کې شک وکړو او دا شک رامنځته کوي. دوه درې خبرې دي دوی ترمنځ. زه نه غواړم په باندې اشاره وکړم، په دې خاطر دا پروسه خورا زخمی ده که په دې باندې نورم فشار راوړم دا نورم وزه خرابېږي. بل مسله چې ډیره مهمه ده، دغه عامه پوهاوی د سپدې کې کمیسون خپل دا ستونزه هم منل سه عامه پوهاوی په دې برخه کې نه ده سوی. مثلا د شکایتو د کمیسون یو د کابل څنګه یو نصاوي چې اوزه کابل حوزه انتخاباتی کابل او رو را افغانستان پر ریاست جمهوری که یو حوزه ده. این یو تخنیکر که دست یو اشتباهی لفظ کاری ده بیا پختنه را منسته کهی. بل راغلو ده تاسه ده پختنه پا جواب که چه جرائم بلکل جرائم ده انتخاباتی ده جرائم دی چه ده شخصی جرم شخصی عمل ده. خود تاکن و جرائم چه کم دی اغا شخصی نیسی که ده جرم اثر پر تیم بانده که گه. زده امنیت عدالت ده تیم غرائم که زده جرم تر سرکوم چرت درغلی کم سازمان یافته حالت کرد جزا مشخص ده. نو داده ما تیم باید حذف کهی وقت زده مجرم سوم پدره کالابس وم د ماد کرنه څه سوا د ما کرنه هم تاثیر گذاره ده. زه تاسو ته شی وایم چې یو ټیکټونه څه وسی وایم نسته زینوم ناخلم په خاطر او تاسو میله داسې پوښتنه مره راشکه چې کوم ټیکټ ویل چې موږ په ډیوایسو کې اعلان نصب کړي یا تاسو اعلان نصب کړي او دوی موږ ته اغره کوي په اسلام موږ ته سیګنال راکو چې څونه رای کار سوي دوه څلور سوه شپږویشتمه ماده د کوډ د جزا حکم کوي چې هر څوک چې د انتخاباتو په کرنو کې په هاردویر او سافټویر کې مداخله کوي دا جرم او دا جرم خو هغه شخص کړی دی به وې شاشه کړی او اوس تاسو ګورئ چې په دې ارقامو کې تغییر دی یو ټیم په ټکټ یو ټیکټ په نفع تقریبا دوه چنده رای ورته حساب یې زده ثابتوم چې دوه چنده دي هدف دا ده چې هغه ټیکټ کدیمون ټیکټ دا کار کړی دیمون ټیکټ لري حاصل
لسه اوس اوس هم دا ابراهیم زاسه اجازه ورکړي چې بررسی مرحله پیل شي او کمیسون هم دا ډاډ ورکړي دی چې موږ کولای شو دا کسان چې ټاکري جرم کړی عدلي او قاضي او قانون ته وځي
دا مسله عادي حالت نه تقویم نه وته تقویم یا اساسي شی د تصویبي کې قانون باندې اخلي
خلا هم وو ورزي دوی لري په ولایتونو کې ډیر ورزي کافی ورزي دي
تقویم ته تاسو یو مطالعه وکړي دا تقویم لاول
نه خو دا ټاکنو خپل کمیسون
پورې اوس راغله د دې مسلې ته زو وایم چې په دې خاطر چې په دغه شکایتو کمیسون خدا نه خواسته انتخابات کمیسون سرنوشت گرفتار نیستی دی پلمری سر که په عادی حالت که زتا سره موافقم اما غیر عادی حالت که دا خو مرغون دی روخانه ده دوی په دې خاطر چې دغه اعتبار خ زیات کا اعتبارمندی او دغه وضعیت لدی کنټرول لالت نه وته هم دا اوس یو پارادوکس حالت ده کنه دا اوس سیاسی وضعیت اقتصادي وضعیت دا په دې خاطر هغه شانس روخانه دي مرغون دی روخانه دي مثلا کمیسون ویلی د کمیسون دی وغړي سن کم ده
عمر کم ده دا خو زتی را دا خو مطبوعاتی شو دا خبر به دې برخو کې دوی باید زتی دا د ضرورت نه څه زیغه ډینې معاینات وکړي ډینې معاینات به سرانولي کوي حداقل دوی باید په دغه دوه درې برخو کې چې دوی هغه باورمندی پروسه ته برتره وګرځي نور خو زتی کوم مسله د تقویم دوی حق به جانب دي دوی ملامت نه دي مادر توې لچ پاملیتی پلان کې د تاکنو د خپلواک کمیسون سونځي وي زه هم سونځه وسره لرم نو ټیکټونه هم سره لري شکایت کمیسون هم سونځه وسره لري متاسفانه چې ډیر مهمه دي هغه دا چې دوی باید یو کار وکړي باور رامنځته
من فقط دو دقیقه وقت لرو اوس زمينه جاري سب وشي هدي اقلن چی پر دې پروسی د خلکو باور من باور راځي چې استاد به ډاټ خلکو ته سده چی ته ټاکنې شکایتونو کمیسون لکوم لارو په ګټي کول شي چې ټاکنې شکایتونه سم وڅېړي او دغه پروسه د خلکو لپاره کې مېرمنه
د نخست هر بعد از بررسی کلی شکایت انتخاباتي هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه در مورد از دو تصمیم مشخص گرفته خواهد شد و اطمینان میدهیم به مردم افغانستان که میار بر ما قوانین و طرز العمل ها از هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه دستور ما از قوانین و طرز العمل ها میگیریم به اساس از او پیش خواهد رفتیم هر آنچه که نیاز به خاطر بهبود پروسه باشه که میسون مستقل شکایت انتخاباتی انجام خواهد داد و نهایتا تلاش ما بر این است که بتانیم کار انجام شود به اساس قوانین و طرز العمل ها که شود اعتماد همه دستای انتخاباتی که میسون مستقل انتخابات اعتبار از اینا را زیر پا کرده دوباره به دست بیاید کلا تلاش ما بر این خواهد بود که مستقلانه عمل خواهد کردیم و هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه تصمیم مشخص خواهد گرفت.
ډیر زیاته مننه لخپل ټولو ملمنوج په بس کې را سره ګډونو که وخت پاتې ورسید ما وختل چې یو پښتنه پورسی کې لتا سه هم ولرم چې ساسي وختنی خو البته په بحث کې پوګدو کې مطرح شو چې ټکنیسټمونه سو وختنی لري لخپل درې واړو ملمنو هم زرمینه حقجو سمیره رسا فضل غنی حقمل او خغلی ابراهیم زیست له ټولو نه چې بحث راغلی په پاګلام
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی